سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخصن 9 بجې شوې تاسو مونږ غلازا د رادیو ناوړی په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته په کابل کې 14 یو کس وژلی او یو لس نورې ټپین کړی دی د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زتران ازادي رادیو ته د دې خبر په تایید زیاته کړه چې دا 14 د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي مرسیډیز ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین لامل شوی ده. ښاغلی زدران وویل چې د دوی امنیتي کسان د پیښې ځای ته رسیدلي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پر خواله رسنیو خلکو د پیښې له ځایه د عکسونو او ویډیوګانو خبرولو ادا کړی چې دغه چاودنې غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. کسان تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د ورته چاودنو په ځانګړي توګه دشتي برچی سیمه کې چې اکثریت یې هزاره وګړي پکې ژوند کوي د دې حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنۍ ته وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی به په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان ګوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړی استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان ګوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو وسلوال ولسواله په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکې له لورې د بمباری اداره دکړه. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایی حدودو ته داخله شوې وه، خو بمباری یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونه په سیمه کې یو اندازه پخوانی بارود د دې لپاره چاودلي وو چې له منځه یوسي، او د چاودنې له غږ سره وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباری کړې دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړ وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې چیټ الوتکې لیدل شوې دي، او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د سالنګ لارې د پاتې برخې د ترمیم لپاره به د لارې د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې بندوي. د دغه وزارت ویندوی اشرف حق شناس نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې له کوچنیو موټرو پرته چې پر نوي فرعي لاره تګ راتګ وکړي، لوی باري موټرونه او بسونه به د سمبولې تر لومړۍ نیټې پورې په دې لاره د تګ راتګ اجازه ونه لري. په یو ترافیکی پیښه کې چې تیره شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن یکشنبه ویل چې دا پیښه د یو موټر او بایسیکل د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د طالبانو د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویندوی یوسف اسرار ویل موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان وو په بهسود ولسوالۍ کې له یو بایسیکل سره ټکر شو او بیا چپه شو. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خراب والی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته در ننوتي، د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د جمعې په ورځ ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر سیمه کې وسلوالو کسانو د پاکستان د پوځ پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس رخچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې رخچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وی ویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. هم ستړي مشي دا خبرونه زه فرشته ساک درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند غیر انساني بللی.
معمولاً ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1968 کال ته هیڅ وخت اطمینان نه ده کړی.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریحي سیمو ته لاړ شي.
اوس چې د طالبانو حکومت راغلی ده نور موږ نشو کولی تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
د دې برسیره به په خبرونه کې نور راپورونه هم واورئ. راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه لومړی راپور ته ورزو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایراني پولیس وروستی ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږۍ شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنوونکی او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوي چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تامین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولاً ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول 1968 کال ته هیڅ وخت اطمینان نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شکاګو د 1968 او 1969 کالو ته اطمینان نه ده کړی. خو نو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنی لار لري چې ایران سره وغږیږي، شخصي غاړي کې څلري چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ملتونو سازمان ته، کمیشنری عالي ملل متحد ته. طالبان کولای شي باید وی کړي چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وایي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولې ده. دغه خپرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو څلوروش ساتاله تاسو سره ده.
ازادي راډیو نه تاسو راپورونه اوري ورزو د افغانستان اړوند بل راپور ته په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري د بمبار پاړه راپورونه ردوي خو د کوم سند لوړاندې کولو پرته ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د شنبه په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. پاتحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لورې د هوایي بمباریو راپورونه ردوي خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوختې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور تل دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماخام نه بعد موږ د مندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی و هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې مخصوصا ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوختي ده دی خواته، البته نه کوم بمبار شوی دی نه کوم تلفات شوی.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلومات کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستان جیټ الوتکو د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی. په خبر کې راغلي دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل شوې دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي دي چې بېګا شپه د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و، خو د پاکستان حکومت او یا هم چارواکو یې د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړي و. پاکستانی ارختل د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي او وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویاند محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای و. کته هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپل سیمه ییز چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو د حمله وغندلې او ویلي و چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه نور په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو، خو وستمی کو د افغانستان په موضوعاتو کې. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو ادارو رد کړی دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه له منځه یوړل شوي او ترهګر یا وژل شوي او یا هم تر محاکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بنسټ بللی و. د طالب چارواکو دا سرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. په دې اړه سنا کاکړ نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه له پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې د زمري په شلمه تلو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولی دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قنی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمېر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته په ټکو یې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هېڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و، ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د زمري په نولسمه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعا رد کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته اوس کولای شي ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19-25 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12-19 په ټول افغانستان کې واوري. اوس هم نړۍ ته سر ورکار کوو د نړیوالو موضوعاتو نه مخبرو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل پر حملې اندېښنه ښودلې او هغه یې غندلې، اسرائیل د خان یونس د یوې سیمې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکی له مبهم حالت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسېدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسېدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په 10مه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ خندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د شنبې په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندیدې میرمن هاریس چې د کمپاین په یوه لاریون کې د ګډون لپاره په فینکس کې وه، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطیني بېځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې 100 کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا 40 وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یوه چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د مړو شمیر 3 ته لوړ شوی چې پکې 11 ماشومان او 6 ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنیو ژوند کاوه چې پورتنی پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز په نښه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام بیرته افغانستان ته ګرځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په تیرو کلونو کې د هوا په ګرمېدو د میلې او چکر لپاره له ښارونو لرو پرتو شنو او تفریحي سیمو ته تلل، خو اوس د طالبانو د حکومت له لورې د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولای. دغه کورنۍ وایي چې ډیرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې په تفریحي ځایونو کې د ځینو رستورانتونو او خوراکي کو هټیوال وای چې د طالبانو له لوري پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کار هم بد اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلن سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمون کړه چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتمن د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پریښو دي. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته ارڅوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزې یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله هم چې زړه غوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو. څه محدودیتونه وضع شوي دي
په تفریحي ځایونو کې؟ د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خو ورور والا بازارونه ډېر ښه وو. دلته زموږ دکان و، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدله، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ږیري، کاروبار ښه وو. نو اوس له دې وروسته دا ډېر وخت کېږي، دا 2 کاله کې کاروبارونه بیخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې میرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتاګه من کړی.
د بلخ په مزار شریف ښار کې د ربیع بلخی سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کې دو سره سم د دې مرکز یو شمیر سوداګر میرمنې د خپل سوداګریز توکو لسوړ بازار شکایت کوي. په دې اړه زموږ د همکار راپور واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو لسوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابیا بلخی سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کاله وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو میرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمیر نادولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګرۍ ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په خو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمیر سوداګری میرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګری ستوګي د پلور خو بازار نه لري.
اوس مال زموږ د سوداګری توکو د پیر او پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه ده چې نندارتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت سوداګری او صنایع خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشر عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تیرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګرې میرمنې په کې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو میرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو میرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو میرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي، زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نست او په سنگین کې داس هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کوم کو دین کو سلام علیکم. زه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیټینګ نور پته تیر میاش و میاش بکیږي د شی بهرانو نو وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجیر سره ای دا غو نه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مش سره غجده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سمداسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.